Radio.
د لندن 28 د دسمبر 19 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او په دې خبري مجله کې زه احمد چی برس تاسو کوربایم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوش کېدو لپاره د پاکستان دننه مظاهرې روانې دي او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا واکسین وکړ. د خبرونو تفصیل له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت دی لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پاڼه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې په ارتباط خپره شوې ده چې دا پیښه پکې غندل شوې ده. د غزنی د والي ویاند وحید الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان په دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او تجارت کړی ده. په ترڅ کې زموږ 15 درس ملکی وادوالو تمرکزو بل وخت ده. لړلې 15 لسنه ماشومان پر شهادت رسیدلی دي او شل نور زخمیان دي.
دا چاودنه په هغه سیمه کې شوې ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویلې دي چې دغه پیشه د وی ناچاو دي سرګلولې د انفجار لامل رامنځته شوې ده. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز ویلي چې په وروستۍ لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د آی سی ای روسي سازمان د یوې لوبې تر بایللو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. مبارز زیاته کړه چې په دوو راوندونو کې د ښه ځلېدلی او ریفریانو دی په کوم معیار بایلونکی بللی دی. باز محمد مبارز پرون شپه له یوه روسي ازبکستاني لوبغاړي ګومسیاکوف سره د مسکو په قربتوب په یوه لوبه کې مخ شوی چې د کمو نمرو په تفاوت لوبه وبایلله. په دوو لومړیو راوندونو کې باز محمد خپل حریف څو واره په ځمکه ووهه خو پرده هم د سکانو وارونه وشول او همدا لامل شو چې لوبه په کمو نمرو د هغه د سیال په ګټه اعلان شي. دا د باز محمد شپاړسمه مسلکي لوبه وه چې لسې ګټلې او شپږځلې دا لوبې بایللې دي. د پښتون خورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د دغو لاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه له خپلو ملاتړیو او پلویانو وغوښتل چې په پاکستان او له هېواده بهر په هر ځای کې چې شونی وي د علي وزیر د نیولو ضد ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د ډسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د سند پولیس وای پر نوموړي د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست چټ ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وایي د سولېیسې او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له چمن شارګوټي وشو. همدغسې د صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټی ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمې سوات په منګوره کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو او په افغانستان کې هم لاریونونه شوي. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده. په خوست کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټی ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو لاریون وکړ. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده ترڅو امریکایان قانی شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال شاغل پینس وویل
ما هیڅ احساس نکړ الیو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته ډاډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندي کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
د مایک پینس څرګندونې وي سپین ماڼۍ پر خوندي او معاصره واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوي دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 1,940,000 کسان په کورونا اخته شوي دي چې 312,000 تنه یې مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړنی روسیې عسکر و چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمنه سیمه کې د روسیې عسکرو له ډیره کېدو وروسته وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت بېګا خبر ورکړ چې دا عسکرې په یوه متنازعه سیمه کې د ماین پاکۍ په ترڅ کې وژل شوی دی. په ناګورنو قرباغ باندې سږ کال په سپتمبر کې توده جګړه پیل شوه چې د روسیې په منځګړیتوب د اوربند تر ټینګښت پورې دواړو خواو ته شاوخوا 15,800 تنه ووژل شول. دا ساجر اډو سهارنۍ خبری مجله اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4,000 محلي صنفونه جوړ کړي.
د خبرونه په دوام د دې تفصیل اوریدل شي. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د ټپي شوې ماشومانو حال اخیسته.
راکټ پرونی خدای دا غزلنګای اوس خیا.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوش کېدو لپاره مظاهرې شوې.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر علي وزیر رها کړو
د دې خبري مجلې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
ته اوس فضل دختر خېدی یار منطقه کې یار شارک کې یار چیرته یو پلازا جوړه شوې ده اوس د خلکو کارونه اسان شوي دي.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4,000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3,000,000 افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیره بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفی الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بالاخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسی ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څانګې مشر سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقې په اړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4,000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4,000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4,000 صنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,000 او 1,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سم مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3,000,000 افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکی تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادېږي. سام مورت وویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سربېره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوایی له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډېره وخت خبرې روانې وې.
خبرو دوام درلود. پتیره بیا پده ورستیو کی پدوها کی پلوره کچه خبری بشوی. بحثونا پده سرخی دل چی ده طالبانو تر کنترول لنده طولنا نور سخدمت غواری. پا نهایت کی طالبانو یونیسف تبویل تاسو ولی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطری ورکوی. ولی موگ ده اخپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. هم دا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیره بیا ده کووید نولس وبا پر محل او هم دا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
Every child.
UNICEF نیوکه کوي چې په افغانستان کې د تلويخت کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپله اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لرې آن د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه، د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې، د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یوه وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پر نوې چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان یې ووژل او تر 20 نورې او تر 20 پورې یې ټپیان کړل. په غزنی کې د ساجر رو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شویو کوچنیانو حال اخیسته.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوې؟
راکټ پراونه کتای.
کوم ځای دې خوش شوی ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپي دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټۍ لګوي. دی و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې په بمي چاودنه کې ټپي سوی. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول شوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې یوه درې شرخه غلې ده او اجاره کړې ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 20 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وایي چې په دغه ځای کې د غزرنج ته چاودنه ورکول سوې ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپیسو زامنو او یوې وژل سوې لور پلار عبدالقدوس د غزنی په ایمرجنسي روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نور معلومیږي چې پیښه به د بوشکایي ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوې وي. خو درنه چاودنه وه.
دما خو دوه دانې ټپیان دي، دوه مې زمن دي او یوه مې لور شهید سوله. لور مې د 4 کلو، زمن مې یو د 8 کلو ده، دا بل د 5 کلو ده. دغه د رختي والا رالی اتی بوشکپ کې و، ماین کې و، خدای خبر ده چیپ کې و. ماین ونه بل نو چی ټاک زه خپل کور ناس ولم چې درپ سو منډن را واخ سو چې شاوخه ټول څوک ټپیان پراته دي، ماشومان څوک شهیدان دي.
عبدالوهاب دا غوجان کلی اوسیدونکی دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوان او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولې له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې یو دننه سوداګر شیان خرڅول الکانو دا اوس سپینو شیو تر اخیستې وه. تینو نه اخبر چې راکټ مرمۍ وه، که د هوان مرمۍ وه چې دغه تر اخیستې وه. تر د چوبدلې
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتری واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده. خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نمر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
دا سجرډو په روانه خبری مجله کې وړاندې اسلام آباد ته د پاکستانو د سیاسي پلاوی د سفر په اړه اوریدلی شئ. په دې ارتباط د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو، او همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې شوي دي. په دې اړه به هم واورئ. خو اوس 5:45 دي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
د کاونټر پنج په نوم خپرونې په پرونی ګڼه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه دی. په 1971 میلادي کال کې هڅه وشوه چې په افغانستان کې سرشمېرنه وشي، خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمېرنه وانخیستل شي. اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمېر شاوخوا 15 میلیونه دی، خو دا هم یو اټکل دی. همغسې چې دننه د افغانانو دقیق شمېر څرګند نه دی، له افغانستانه د باندې هم د کډوالو افغانانو شمېر معلوم نه دی. په 2010 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1 میلیون، په پا پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ، او په نورو 6 هیوادونو کې 1.25 لک وشوت. د خبرونې پر اساس اوس له 1981 میلادي کال را په دیخوا تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. دا لیکنه پرون د کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپره شوه. تر دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه. دغو هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و. په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرژوبله، او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر د کتنې په اړه هم ګڼو چاپي او الکترونیک رسنیو لیکنې او راپورونه خپره کړي دي. په خپله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د ملا برادر او ورسره ملګري پلاوي ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده، او په کار ده چې کمه شي څو اوربند ته لاره هواره شي. عمران خان دغه راز طالب پلاوي ته ور یاده کړي چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی، او باید اجازه ورنه کړل شي چې ورانکاري عناصر دا پروسه سبوتاش کړي. پاکستان په ځلونو د افغانستان د سولې روانې پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي، خو په زغرده نه دی ویلي چې ورانکاري څوک دي.
پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یو مطبوعاتي کنفرانس ته شخیده او دا مسله یې یاده کړه. هغه همدارنګه هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته د څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. صفی الله سنگزی په دې اړه راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوی دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یو برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې، او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یو برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي ښاغلي خان له طالب پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده، او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی د دسمبر په 14 اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ، په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز ده ځان بولی لبلخوا دا غواخ هم کوي او وخت په وخت راک پورته کړي چې ځینې کړي غواکي دا پروسه تخریبوي. دا وارد بهرنوی چارو وزارت ویان د حفیظ چودری هند تورن کړ او وی ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
چودری دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډیره برخه یې د دې خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند ماتولو مسالې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودری د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني استیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریز او څرګندونې رد کړې وي چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هواری د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غني کابل ته د عمران خان په ورستی سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال جلان یوسفزای راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکښ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی یو نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې څه کوي. د فرض کاری وزیر رها نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ. دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ. دا و ان سو شي د پی ټی ایم بلګری کیم زوادي ظلم جوتای سره کېږي. او خبره مې سیک ور وینا
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید دا هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جمعت او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کېښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې تر شا پرې ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بهر افغانستان هم په دې لست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې. په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغې غوښتنې تیر نسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. لاند خبرونه له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دي طالبان باید د اوربن لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې په ارتباط شوې ده چې دا پیښه پکې غندل شوې ده. پرون د ګیلان په ولسوالۍ کې د بي چاودنې پر مهال